Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 13 د نومبر میاشتې 4 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژدافیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او ان سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوي ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له رواني چهارشنبې پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هود خیل اوسیدونکی دی چې په وسلولو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 40مه کلیزه ده. د 1991 کال د نومبر پر 4 وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبري رد کړې.
بعضی خیال میکنن که مذاکره
دینی کسان خیال که ویچل امریکا سره خبری ده هواد ستونزی حلوی دا یو تیروتنه ده. سیال لوری پا خبرو که زمور ناسته ده اسلامی جمهوریت ده پو گندو کولو پا مانا بولی. بلاخره طول وی چی موش پا سخت اقتصادی پیشارونو او بندیزونو ایران پا گندو کر او خبرو تمو آر ایست. ده امریکا او ایران ترمز کرکیچ پا درستوی که ورست لحقی زیاد سو چی ده امریکا و لسما شرون اچم ده تهران او ده نری ده پیاوری هوادونو ترمز د اټیمی تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټیمی فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه سوي وو. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. جرمني په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي؟
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی او زموږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو د حرکت لپاره دغه اصلاحی برنامه په کار ده چې باید عملی شي.
په بهرانی موضوعات کوری چې په لبنان کې یو ور بیا خلک لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلی دي، د ژوند رنگونه هم خبرو.
ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان د شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده.
د خبری مجله تر اونۍ مو بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیل شامل و. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. شغلی پوتزل پرون له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي دي. سپی الله ستانکزی او په نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پوتزل په حواله خبره شوې. خغلی پوتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیواد د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړین همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبري لانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ او همکاري کړی دی.
در کنار مردم افغانستان بودن او همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبرې کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي چې هم دې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکره، سیمهیز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمه مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد پټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا چې د یو دریم هیواد په توګه پر اختیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه آسان چاري کولای شي. افغان حکومت له خپل متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولای سي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی سولې کانفرنس منځته راغی چې په هغه کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلوده او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2001 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه نا څه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا دی چې په جرمني هېواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي ولوبي لږ تر څنا څه تر پوښتنې لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا د افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هېواد د 2001 کال نه راپدې خو کړی دي، هغه مرستې یا هغه مثبت لاسته راوړنې چې کوم ما سره غلي هغه د لاسته لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هېواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بل اخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده
د جرمنی خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناستي څوره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمنی مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمنی د دفاع وزیر و هغه اوس د یورپین کمیشن یا د اروپا د کمیسون مشرفه توګه ګومارل شوې ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو دپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د پمپټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایي بیا بند دویم چې من سره غي له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او هڅه یا په هغه وخت دا فرصت دې ته مناسب نه و چې طالبان وحاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې هغه خاصې پایلې نه درلودې. ولې اوس جرمنیان غواړي زما په اند باندې لا څو صدې په داګه باندې داسې نه دی ویلي، ولې زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دوی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په د افغانستان په کشاله کې دخیل دي اغه راوړی په بون په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلخره دا سه یو میکانیزم ماستروي چې په هغه کې یو تلپاتې سولې منځراشت.
په جرمني کې مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل وچی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د ورستۍ څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو رسمونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړی دي. د لیکنی په حواله د بشری حقوقو د سر ادارې په یو تازه راپور کې ویل سیوی چې دغه افغان ځواکونو بیل دی چې حساب کتاب ورسره وسی یو لړ ادامونه او نوري جدي سرغړونی کړی دی. د لیکنی په حواله دغه ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حمله کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کیږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنه کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیک توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغو بې توپیره حملې هم شاملې دي چې په نتیجه کې یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوې ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمون مل میراج الدین سادات خبرې راخیستې چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ و. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي، په ځانګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلولو طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې، خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي، خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. و بجه او اتلس دقیقه سوی د افغانستان جمهوری ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. جمهوری ریاست وایي چې دغه وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې زیات ستونزې وي چې اوس باید اصلاح سي. واصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 وروسته د افغانستان ولسمشر مانی په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو دروستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پر سپه کابل کې خبري ناشته ته ویل ولسمشر مانی د دغه وزارت د پخوانی وزیر لکړنو راضی نه وو.
نه حکومت راضی نه وو. دلایل مشته، موارد مشته، به کې دیسی به جزئیات باندې خبري وکړو. هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود داغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مونږ نه لیدلې او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتي پرسوب کار اهل کار ته نه سپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د دې په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکې او بنسټیز کوونکې ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلي ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلي ربانی فعالیتونه د پام وړ بللي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالانو د برېښنا ریاست دروازه وتړله. دوی ادعا لري چې د برېښنا ریاست مسؤولان د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برېښنا ریاست مخې ته چې د ښار اوسېدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګل آغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلغه وایي په کرایي کور کې اوسیږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 2,832 افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه درخواست مې وکړه چې ورکه زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې، او مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې 8,000 افغانۍ رالی؟ ول دغونې دې چلولې دي، مال نه مې دې چلولې، برقي مو بوتې، کیلووات مو وکتې، رام اوسې ومکتې، وروره تقریبا 800 که 2 کیلووات اضافه را پسې لیکلو. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد او ثبوت را سره دي. ما ته وزره 8,000 تابل کزما به راغلی دي 200 افغانۍ د دوی د دفتر چې مرستلې
د برېښنا د ریاست پر مسولینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارف په نوم راټولېدونکو پیسو کې اغلا کوي او دوی تلوري تعرفې ورکوي. دلته دوه نور قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه یې معلومه نه سوه.
ریاست شرکت دی، ولې که دوی غلا نه کوي دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی ته اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تاویل کړي. دوی ولې ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تاویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی ورور، موږ په موږ سره غاسه د غارسانه تمامیږي. موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي و چلو تر د غارسانه تمامیږي. برق زموږ دی، دغه موږ ته په ډالرو پر موږ باندې دی. وای موږ په څلور سنت موږ کرا دات کړی، نو زه ستا په کرا دات څه کاله خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه هله پاته ده. خلک وایي د کجکی برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدیږي په لوړ قیمت نه واړي. مدني فعال عبدالولی پتیال او حاجی راز محمد راتول د برښنا د ریاست دروازه به تر وغو بند وي او دوی بخپل اعتراض ته دوام ورکوي چې د برق په تعرفه او د هر کیلووات برښنا په قیمت کې کموالی راځي.
خپل غلا په خاطر باندې دوی دغه بل ورکړي تر هغه زمانی څو چې بلان نه ارزانه سوي د خیمه به ولاړي. هم د مشران ځوانان ټوله بدلی ورته ناشته
د خدای ستو کار نور نشته. دغه خیمه به تر هغه ساعت ولاړي چې دلته موږ ډوډۍ هیڅوک ډوډۍ نه راشي په وجه نه سوي
د هلمند د برېښنا ریاست د لشکرګاه د اوسېدونکو او مدني فعالانو ټول تورونه ردوي. د هلمند د برق رئیس انجینر وحید الله زاده راډیو ټول د تعرفې د کښته کولو مسله د دوی تر توان لوړ ده. دا کار یوازې برېښنا شرکت هم نسی کولای.
دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده. یعنی برېښنا شرکت خپله چې خلکو جوړ کړی دی، څلور وزیران دي چې آیاتي مدیره ورته وایي چې د آیاتي مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کیږي، یا به د خلکو ته قناعت بخش جواب ورکوي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو.
د برېښنا شرکت د اصولو له مخې چې څومره برق مصرفیږي هغومره ګرانیږي او قیمت یې لوړ ځي. د هلمند برېښنا د 0-200 کیلووات په 2 افغانۍ، تر 200 کیلووات پورې په 5 افغانۍ او تر دې لوړې په 13 افغانۍ کېږي چې د موترزینو په خبره تر وارداتي برېښنا ګرانه تمامېږي. محمد الی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چیړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په څو شارونو کې مظاهره وکړي. دوی د اداري فساد پر وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د اکتوبر له 18 د دغه مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړي، خو مظاهره چن وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سپیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوې چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چې امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل. سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستې یم. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ د وا درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوې، موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزه ابیر مراد چې له ترابلسه د مظاهرو په خاطر بیروت تللی و وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلې دي. له تایره خاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي، له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونا او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي، د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست؟ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر نن څخه به خپل کنسولګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې 24مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسینم څه دی او څه کاروبار کوي؟
جما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز کردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړوم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولای شي؟
هو هغه هم جوړولای شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی، پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده. خو یو کال په پاکستان کې تیر کړو، کله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر کې نوې موبایل راسي ماته مشکل نه، په خټولې خلکو ته جوړي.
داسې ورځم راغلی ده چې یو ټلیفون چې بيخي زیات به خراب وي، چانه شو جوړولای ته جوړ کړی وي؟
او بلې بلې، نو جوړ کړم. دا موږ خپل ماشينونه لرو، هغه ماشينونه موږ کار اخلو، خپل ذهن باندې
الله دې ورسته. به دغه کسانو ته پیغام څه وي چې هغه لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده؟
نه، ما هغه ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او ځان مصروف کړي، او مصروفیت باید ځان ته پیدا کړي. همداسېونه ګرځي. ما خپله زیوز کور مې په افغانستان دلته او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم. اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
ګڼ اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای سي چې طالبان او حکومت وربند وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه باید امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د راول سوي خبرې له سره پیل کړي. قیام الدین مبارز لیکي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو هیله کوم چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ لیکلي طالبانو په لالي شنګ ولسوالۍ کې د نجونو تقریبا ټول ښوونځي تړلي دي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر د کونړ ولایت پوهنتون محصلانو ته د تیر کال د اتو میاشتو بدلې اعاشه تر دې دمه نه ده ورکول سوي او محصلان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي په لوګر کې خلکو سږ کال خپل انګور د کم قیمت له کبله ممیزو ته واچول، خو د ممیزو قیمت هم کم دی. او نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکلي درملو کمپنۍ باید د شفاف رایو شمیر څرګند کړي او د ولس سره پایلې شریک کړي چې د خلکو هیله دوی ته پاتې ده.